په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له بریوال کاکړه.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی. په کوټه کې وی 14 لیټر ترلر 3 تنه وشل دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځنګړی استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی دي. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجمن سیمې ناګارنو کرباغ پر سر لنن څخه پر بشري بنیاد اوربند عمل شي. اوس بشپړ خبرونه. په کوټه کې وی 14 لیټر ترلر 3 تنه وشل دي. د پولیسو یو لوټپوړی چارواکي اظهر اکرم ویلي چې دا 14 پرون ناوخته په موټر سایکل کې د شدل سویو بارودی موادو په وسیله سوی ده. د 14 دوه تنه نور ټپي کړي او یو شمیر موټرو ته زیان اړولی دی. دا په داسې حال کې وه چې پرون په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو د جلسې پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو، خو 14 د جلسې له ځایه 2 کیلومتر لري د سبزۍ په یو داسې مارکیټ کې سوي چې پرون زیاتره وخت تړ دی. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلی. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولی، بلکې د ده په وینا د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. ده ویل چې اوس د چین په څیر تر ټولو نږدې ملګری هم له پاکستانه خفه او لرې سوی دی. مولانا فضل الرحمن وویل موږ د ادارو احترام کوو، خو که ادارې د جعلي حکومتونو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ دا حق لرو چې ګیله او احتجاج وکړو. ده ویل له لومړۍ ورځې یې د عمران خان په مشرۍ حکومت نه دی تسلیم کړی او اوس یې هم نه مني. د مولانا فضل الرحمن ترڅنګ نواز شریف، بلاول بټو زرداری، محمود خان اڅکزي، حیدر اوتی او د اپوزیشن یو شمیر نورو مشرانو هم جلسې ته په وینا کې د عمران خان حکومت جالي وباله او په ملک کې له سره د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د اپوزیشن تر جلسه وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دشمنانو بیانیه پر مخ وړي. د خیبر د باړي اوسیدونکي وایي حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی ویل چې د کورونو پر نړېدو یا 2 کاله واوښتل، خو حکومت لیا هم دوی ته تاوان نه دی ورکړی. د افریدی ریلیف کمیټي په نامه جرګې مشر معروف افریدی د اکتوبر پر 15 مشال راډیو ته وویل چې حکومت دې د دوی د بحالۍ عمل سرته ورسوي.
دا پیسې د 2017 قسم کښتا د 2018 کسانم کښتا دوله د پیسې ولن ریلیز کی. یو مو یو چې بس کم یو سړای دی مجبور دی، کور یې ویرون شوی دی، تبو دی، اله د حق ملو شي. کار د کومه پارټی وی، کار د حکومت دی پارټی سره وی، کار د اپوزیشن سره وی، یو پښتون دی یو حق یې د کور چیغله ملو شي.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د دې سیمې استاذ محمد شفیق افریدی مشال راډیو ته ویل چې د سیمې ستونزې د وزیر اعلی محمود خان په وړاندې شي او هیله لري چې هواري بسي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځنګړی استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره لیده کاته کړي. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه د پاکستان کردار وو. ټاکل شوی ده چې عمر داوودزی له نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره هم وویني او هم له نن څخه د افغان او پاکستاني تجارو په پیلیدونکي 2 ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجمن سیمې ناګارنو کرباغ پر سر لنن څخه پر بشري بنیاد اوربند عمل شي. د خبره د اکتوبر پر 15 ناوخته د امریکا د بهرنی چارو وزارت ارمینیا او آذربایجان لخوا په شریک بیان کې سوې ده. دا لغوه وروسته ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د اکتوبر پر 23 په واشنگټن کې د ارمینیا او آذربایجان د بهرنی چارو له وزیرانو سره لیده کاته وکړل. بل پلو د مینسک ګروپ په نامه د منځګړیتوب ډلې ویلي چې د دوی شریک مشران او د بهرنی چارو وزیران به د ناګارنو کرباغ په اړه د بحث لپاره راتلونکې اونۍ بیا غونډه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان جمهوری غورځنګ پرون په کوټه کې درنا جلسه وکړه. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاکستان حکومت پر کورنایو بهرنیو تګلارو سخت نیوکې وکړې. د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړل چې د کوټه انتظامیه له هوایي ډګره ستون کړی و وایي دا اقدام به په عدالت کې چیلنج کوي. د خیبر د باړې یو شمېر خلک وایي کورونه د وسلوالو د پاکستان پوسټ په جنگونو کې تباه شوي او اوس ورته حکومت ډېرې کمې پیسې ورکوي.
مونږ هم مسافري کړې او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیه په لګولې وې، 8 لاکھ روپیه مې لاوش وجد پکې نه لګي، جماعت پکې نه لګي.
او د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي هڅه کوي چې د سیمې ستونزو ته د جرګو له لارې حل ولټوي. هم رپورٹونه لرو هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو، پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم پرون په کوټه کې خپل دریمه درنه جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې تحریک مشرانو وویل چې دوی به د سند او بلوچستان پر جزیرو د وفاق د واک مخالفت او د تلسم آئینی ترمیم تر لاندې صوبو قانونو ته د ورکړل شو حقونو د دفاع چارې جاری وساتي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندن د ویډیو لینک لارې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د پوځ نه بلکې د ځینو هغو پوځي افسرانو خلاف دي چې په سیاست کې د خپل مداخلت په ترڅ کې دا اداره بدناموي. نور حال کوټه ایوب ترین راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې رهبر میاں نواز شریف له لندن په خپل وینا کې وویل چې دوی د فوج خلاف نه دي بلکې د ده په وینا چې ځینې داسې خلک دي چې هغه د فوج د بدنامۍ سبب ګرځي.
چند لوگ اپنے کڑاونے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں.
میاں نواز شریف وایي چې دوی ځکه د خلکو نمونه اخلي چې ځینو کسانو له کبله د ټول فوج بدنامي ونه سي، دا کسانو د خپلو ګټو لپاره قانون او د عین څخه سرغړونه کوي، ملک او قوم ته نقصان رسوي، لکن د ځان د خوندي ساتلو لپاره د فوج نوم کاروي. خو په حقیقت کې د فوج سره د دوی هیڅ تړاو او تعلق نسته. نواز شریف پر فوج او پولیس راغ وکړي چې د خپلو سوګندونو له مخې دې د ملک او عین احترام وکړي. نوموړي یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړه چې باید د ولس د رای او ووټ احترام وسي. نواز شریف د کوټه و جلسې د پخپل وینا کې دا هم ویل چې زموږ مقابله د عمران خان سره نه بلکې د هغه خلکو سره ده چا چې عمران خان راوستی دی. غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند بلاول بټو هم د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه او د عمران خان پر حکومت سختې نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې دا د بلوچستان په قسمت کې نه دی لیکل شوي چې پر پراخو قدرتي وسایلو لرور برسېره به د بلوچستان ولس په غربت کې ژوند کوي.
جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں.
نن هم ځینې قوتونه دا خوب ویني چې څه ډول به پی ڈی ایم ماسي. خو موږ دوه قدمه نور پر مخ تللی سو، لیکن و شاته نسو پاتې کېدلی. هغه زیاته کړه چې اوسنی حکومت د بلوچستان و خلکو ته هیڅ نه دی ورکړي او تر اوسه په دغه صوبه کې یوه هم پروژه نه ده پیل کړې. البته د دې په مقابل کې د بلوچستان د سمندر پر ټاپوګانو د قبضې کول پلان ترتیب کړی دی. وایي جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څنګزي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې هر چا چې په دې ملک کې د خپل حق او جمهوریت خبره کړې ده هغه ځورول شوی دی. ده وویل چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې په ملک کې له انتخاباتو انکار وکړو. موږ پاکستان یو داسې فیډریشن جوړول غواړو چې د طاقت سرچشمه په دې کې د ولس په ووټ ټاکل شوی پارلمان وي.
چمن سے اور تورخم سے
له افغانستان سره پر پوله لګول شوی ازغن تار د ولس د ژوند او اقتصاد په ټپه درولی دی او ویول شاوخوا 8000 کسان به له چمن او بولدک ته به د کار لپاره تلل او راتلل، بل خو دوی تار ورته لګولی دی. هغه زیاته کړه چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې د دواړو غاړو پښتنو ته ووایو چې دا تار له بېخه وباسي او چې چیرې یې غورځوي هلته یې وغورځوي. پر دې مهال د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز جلسې ته په وینا کې د نورو تر څنګ په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې ماته معلومه ده چې دلته هر وخت خلک پورته کیږي او بیا خراب مړي مندل کیږي یا هم د ہمیشہ لفارہ رکھی جی
خدا کا خوف کرو تمہاری بھی بچے ہیں
چل خدا ویرا وکری زکی چستا زو بہم شای بچی وی لخول خلق سر داس چلن مکوی ریاست کی دپاس ریاست م جوڑوی جلی حکومتوں م جوڑوی او دخل گو وٹونا مغلا کوی جلسے تے پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پخپل وینا کی اول چوسنے حکومت د غلط تگلار لامل اس د چن پسیر د ٹولو نجدے ملگرو ہوادو سر ہم د پاکستان اڑی کشلے دلی دی د نمڑ پوینا چ مج د ادارو احترام کو حق ادارے د جلی حکومتو ترشا ولاڑی وی نو بیا مج د حق لرو چی گلا او احتجاج وکڑو اغول چ ما دا اول ورځ څخه د عمران خان په مشرکی حکومت نه دی تسلیم کړی او نه وسم منم
آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان
د پاکستان د جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې تور پور کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولې دی بلکې د ملک بارنی تګلارې هم د ناکامۍ سره مخ کړې ده جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر امیر حیدر اوتی د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جام مینگل د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم وینا وکړې
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلی وزیر اعظم عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولې دی بلکې بهرنۍ تګلارې هم ناکامه ده نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه یعنی پرون ماښام مهال په کوټه کې تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې د اپوزیشن تر جلسې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز هم پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي تفصیل غلام غوث سره کوي
تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک تر جلسې سمدستی روستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره د حکومت عکس العمل بیان کړو هغه د مخالف سیاسي ګوندونو په ائتلاف تور پورې کړو چې دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي هغه د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا اویس نورانی په کوټه کې د پرونی تقریر د یوې برخې حواله ورکړه او زیاته یې کړه
اویس نورانی اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں یہ تو کوئی
اویس نورانی د آزاد بلوچستان خبره کړی ده دا خو زمون دښمنان دا خبره کوي څوک پاکستانی دا خبره نه کوي چې بلوچستان دی آزاد کړی شي په یو غنګوندیز سیاسي ځای کې چې دا خبره کیږي نو مقدمه خو په ټولو جوړیږي هغلته یولس دولس ګوندونه موجود وو او چا یې غندنه هم نه ده کړي نو ظاهر ده ټول پکې شریک شو
گیارہ بارہ پارٹیز تھی کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے
تیرہ ورځ د لندن نه د کوټی جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هیواد پر پوز او د استخباراتي ادارې ISI په مشر د هیواد په سیاسي چارو کې په لاسوهنه نیوکی وکړې او هغه د ځینی پوزي مشرانو د نمونو په یادولو سره وویل چې هغه په ادارو نه بلکې په ادارو کې دننه د ځینی سیرو د غیر آئینی کړنو په اړه نیوکی کوي خود اطلاعاتو وفاقی وزیر شبلی فراز په خبری کانفرنس کې وویل چې پوز د ترګری ضد جنگ کې ډیری قربانۍ ورکړي دي او په دغه اړه د نواز شریف وینا بے ځای ده
ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے
یو سړی چې نوم یې نواز شریف دی نن هغه د پردی خاورینه په پوز پسې د ناسمو خبرو کولو سره پر پوز حمله کړی ده او دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي د دوی اصل ایجنډه هم دا یو ده چې سرنګ ځان د احتساب نه خلاص کړي خو مونږ به دوی نه پرېږدو او مونږ به دا ادارې نورې هم مضبوطوو او دا هیواد به د خوشحالۍ په لور بوزو
هم ادارو کو بھی سپورٹ کریں گے مضبوط مزید بنائیں گے اور اس ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے جائیں گے
د کوټي جلسې ته په وینا کې د نواز شریف لور مریم نواز د چین پاکستان اقتصادي رهداري د ادارې په مشر ریټایر جنرال آسیم سلیم باجو باندې نیوکه وکړې چې د هیواد نه بهر د کاروبار او شتمنیو په اړه دی جواب ورکړي. خو د اطلاعاتو او پاکي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې مریم نواز ته مخاطب شو او زیاته یې کړه.
مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں, آپ نے تو صرف دو سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے چار سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے.
مریم بی بی چی کومی خبری کولے پتیرو سلورو کلونو کی خو تا پخپلا د دوو آسانو سوالونو جوابونه ندی ورکړي چې اساسی دی سرنګ جوړی کړی دی او بهر دی پیسې پکومه لارا لیکدولی دی
اور یہ تھی کہ یہ اساسے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے.
خو مخالف غوندونه د حکومت دا دریز ردوی او د کوټه په شمول په تیرو دریو واړو جلسو کې دوی په بیا بیا د احتساب په عمل نیوکه کړي دي او مخالف سیاسي غوندونه دریز لري چې په پاکستان کې د احتساب عمل د سیاسي مخالفینو د راګیرولو لپاره کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کامی سملای غړی محسن داول په کوټه کې د پاکستان جمهوری تحریک په غونډه کې د ګډون لپاره پرې نه ښودل شو. نوموړی پر دې سربیره هلته روانو چې وار له مخه پرې د بلوچستان حکومت بندیز لګولی او دا چې د ولې پر بندیز سربیره روانو آیا د اقدام په عدالت کې چیلنج کړی او که څنګه دا به د منور شاه په رپورټ کې وګورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قامی اسمبلی غړی محسن داول له کوټې ستون کړل شوی دی. نوموړی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم لخوا د حکومت خلاف د اکتوبر 15 احتجاجي جلسې کې د ګډون لپاره د اکتوبر په 23 ناوخته کوټې ته ورسېده خو چارواکو له هوایي ډګره د بهر وتلو منع کړ. محسن داول د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل محسن داول همداراز اویل چارواکو ورته ویلي چې امن او امان ته د ممکنه خطر جوړېدو له وجې د بلوچستان یوې سیمې ته هم د تګ اجازه نه لري. نوموړی وړاندې هم سو واره د بلوچستان د تګ نه منع کړل شوی دی. آیا د دې خلاف عدالت ته رجوع کړی او که څنګه؟ محسن داول په دې پوښتنه وویل په دې حکله مو د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شاهوانی او د کورنیو چارو له وزیر ضیاء الله لانګاو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په کوټه ښار کې د پی ډی ایم د جلسې پر مهال د امنیت لپاره د ټلیفون او انټرنیټ سهولت بند کړل شوی دی. البته د اکتوبر په 23 ناوخته لانګاو په خپل ټویټر ولیکل چې د نقص امن په ترس کې په محسن داول بلوچستان ته د ورتګ درې میاشتنی بندیز لګېدلی چې د اکتوبر په 9 به پای ته رسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استاد عمر داودزی د محل اسلام آباد په سفر دی. ولته پرون له پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي. ټاکل شوی چې همنن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تجارانو یو غونډه هم وشي. پر دې دواړو موضوعاتو د مشال ریډیو خبریال طاهر خان نن سحر زما همکار بوریوال کاکړ ته دا معلومات ورکړل.
پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی چې اسلام آباد ته په سفر راغلی دی دلته د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف سره لیدلی دی او دلته حکومتي او د افغانستان د سفارت سرچینه وای چې دغه خبرو مهمه موضوع د سولې د پروسې په اړه باندې د پاکستان په رول خبرې شوې دي او چې کوم مشکلات دي دا وخت په بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه باندې هم خبرې شوې دي. وبتاوزه سبو دوران دی چې کله د مصالحې د افغانستان د شورا مشر ډاکټر عبدالله هغه هغه سره هم راغلی، لیکن اوس چلا راغلی دی او دلته چارواکي وایي چې د مقصد دلته پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې دغه بنیادی موضوع یو خو د سولې پروسه ده او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو دا هم د دې موضوع ده.
طاهر خان صاحب، نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د تجارانو یو دو ورځنی غونډه هم پیلېږي، که په دې اړه راته وایست.
دې کې د افغانستان د تجارت وزیر نصار احمد غوریانی چې هغه تیره ورځ د یو پلاوي چې شاوخوا دیرش کسان د تاجران دي پکې د افغانستان د هغې په مشرۍ اسلام آباد ته راغلی وو، او اسلام آباد ته په سفر باندې د مخکې نه راغلی د افغانستان د ولسي جرګې یا د ملي اسمبلۍ رئیس بشیر رحمان رحمانی چې هغه د یو پارلماني هیئت د هغې په مشرۍ په پاکستان کې دی، هغه دې کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د دې کانفرنس اولنې غونډې ته وینا هم کوي لږه شېبه وروسته، او چې کوم پروګرام موږ ترلاسه کړی دی د دوه ورځې کانفرنس په هغې کې بنیادي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې چې کوم مشکلات دي، بیا راداری ترانزیت تجارت کې چې د افغانستان سوداګر اکثر شکایت کوي دغه موضوع باندې به هم بحث کیږي، او بیا نور د پاکستان او افغانستان ډیر موضوعات په دې پروګرام کې شامل دي چې سرمایه گذاری دلته په پاکستان کې او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو تاجران چې کوم دي دا غی لخوا نور پکم لکه چې کوم داسې یو موضوع د پروګرام کې چې د پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته او ګاډو ته لکه اجازه خارج د ګډه لپاره یو پالیسی جوړول دا هم په دې کې شته، بیا لکه انفارمیشن ټیکنالوژي دا غی خبره شوی چې په دې باندې وباس کیږي، بیا سیاحت هغه ته د ورکول په دواړو هیوادونو کې دا هم د دې کانفرنس موضوع ده. نو دا کانفرنس د پاکستان د ملي اسمبلی د سپیکر اسد کیسر لخوا دا جوړ شوی دی، او دغه پروګرام چې موږ کتلې دي په هغه کې داره چې دا د امریکې چې کوم یو ایس ای اداره ده د هغې په مرسته باندې دا کانفرنس جوړیږي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د خیبر په باړه کې د اپریدی ریلیف کمیټې په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته د بیا رغونې او بیا بحالۍ عمل سرته ورسول شي. دوی وایي د جګړو او عملیاتو په وخت کې بنیادي اډانه له منځه تللې او اوس ورستانه شوي کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. سلګونه کسان د خپلو ویجاړو کورونو له سروې او معاوضو محرومه دي او تعلیم او صحت اسانتیاوې نه لري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر نه منتخب یو غړی وایي د صوبې اعلی وزیر ته یې د سیمې د ستونزې په ګوته کړي او د هیله مند دي چې د هغې ته به یو حل ولټول شي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د افریدی ریلیف کمیټې په نوم جوړ شوې جرګې غړي وای په باړه کې په 2014 کې بدامنی ختمه شوې او کډوال ورستانه شوي، خو د بیا رغونې او بیا بحالۍ منصوبې پکې سر ته نه دي رسېدلې. دوی وایي وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت په باړه او تیرا کې بنیادي اډانه له منځه تللې، د خلکو کورونه، سرکاري سکولونه او د صحت بنیادي مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي. افریدی ریلیف کمیټه چیرمن معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې په ځینې ځایونو کې نه ده شوې او په سلګونه داسې کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوې خو معاوضو چیکونه یې نه دي راغلي.
کورونه تباو اغلا ٹھوکنے میں لوری دا پیسے دو 2017 کا سم کشتا دے 2018 کا سانم کشتا 2019 سم کشتا 20 سم کشتا دولا دا پیسے ولن ریلیس کی یو مو یو چھ بس کم یو سڑائی دای مجبور دای کوری ویرون شوائی دای تبو دای اغلا دا حق میں لوشی کار دے کم پارٹی وی کا دے حکومت دی پارٹی سرا وی کا دے اپوزیشن سرا وی یو پختون دا یو حق یہ دا کور چغلا میں لوشی
د بڑے زنی ہا کسان چھ کورونه ویجاڑ شوی او تروس اورتا ماویزی ندی میلا دوی وای
سدانور بارکم بارخن ویرون شوای رای تقریبا چپ 2016 کم سروے کړی ورو ویرون دای ولا سولا کو نویرا غبر غلا نس خون نو بعد دا طالبونه حکومت هغه بس دا کی کړی وکړل او بس ویرون سوی بس سروے شوی ورو هغه ورو کړی دی ټکنه و سروے بل کړی ورو نیرو کایری پی کله چې تو سرون کړه پاتا کله چې دوباره تو سرون وکړي خو ملا پیسې نه روکای.
زما نام عبدالجبار ده برکم برخیل سره تعلق لرم کنه د مونږ کور ځو نیچه کم دی برکم برخیل کې مشهور کور او کور وران کړه او هغه یې د دوه ولي کړه حالانکه هغه کې کم اسکنګ دی مونږ ترن رامن ترن یاره کړه تقریبا د مونږ مسافرې کړې او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیا په لګولې وي 8 لاکھ روپیا 8 لاکھ روپیا ملاو شي نه نشته بیا نه لګي بس ختم شو بس دغه دی چې بس دغه ختم شو کور دی وجره دی نه لګي پکې وجده پکې نه لګي جمعه ته پکې نه لګي نو مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی.
یو مدنی فعال عارف اپریدی وایي چې کله په 2018 کې باړه عام ولس لپاره خلاصه شوه نو حکومت ویلي وو ټول بنیادي سهولتونه به ورکوي خو په وعدو یې لا عمل نه دی شوی.
غټې غټې وعدې کړې وې چېرته دلته به مونږ یو داسې بازار جوړو په انټرنیشنل مطلب چې معیار باندې پوره وي هغوی ته ډېرې پیسې اعلان کړې شوې وې تعلیمي ادارو اعلان کړي لکه ګورنر ماډل سکول وو دغه شانتې د سپورټس لپاره سپورټس شاید فری سپورټس کمپلیکس وو چې په ډېره غټ سطح باندې هغې دعوې کړې وې. دې سره چې کله کوم روډز سکولز وو یا دغه شانتې د هیلتھ کوم بیسک یونټس وو دا ټول اوبه چې کوم دي دغه شانتې کې د انفراسټرکچر دا ټول سیزونه وو. خو زه به دا خاص کر په تعلیمي لحاظ باندې وایم چې دلته کې کوم نه خو کالج رالو اوران شی بی سکولونه خو چکم دی بدی خو لا تر وسه ډیر کم چکم دی جگہ جوړ کله شول نو لګا د حکومت د عوام سره چکمه وعده کړی وی هغه بالکل ندی پر شوی خلک مایوسه شوی دی چونګه اوس خو مرجرم شوای دی عیني حکم لري.
باډینا دو صوبایي سملے غړی او د ضلعي پرمختیایي کمیټه مشر محمد شفیق پردی وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باډی دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایي کارونو تر سره کولو وعده کړی دی.
د سروې متعلق او د کم خلق چې آی ڈی پیز واپس تلی دي او داغو کورونه وران دي هغې ډیمانډ مونږ وکړو چې د هغې دپاره د روان سخت موسم نه د بچ کېدو دپاره ټینټ ضرورت دی د 1000 ټینټ اعلان یې هم وکړو. نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باډی ته ډیر خاص دورې وکړي په هغې کې د مونږ د علاقې دپاره ډېره سودمند ثابت شوي دي دغه دورې هغه ډېر یو داسې سیستم وو د پولیټیکل ایجنټ د مونږ بنیادی انساني حقوق چې وو هغه غصب کېدل په هغې کې کرپشن ډېر زیات وو د احتساب څه تصور نه وو. نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی انشاءالله دا د قبایلو به ډېر په فایده کې تمامېږي.
د خیبر د بیا بحالې څانګې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باړه او تیرا کې خواوشه 9000 کسانو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضې ورکړل شوي او په ټولو قومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروې بیا پیل شوي. یو وران شوي کور په سر 4 لکھ روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,68,000 روپۍ ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلته په دې تیرو لسو کالو کې څه باندې 20,000 پورې کورونه ویجاړ شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزه خلی او سترګو تلاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غیګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی
اوردونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز لبوريوال کاکړه اور
په کوټه کې وی چودنې لږ تر لږ درې تنه وژل دي. د پولیسو لوړ پوړي چارواکي اظهر اکرم ویلي چې دا چودنه پرون ناوخته په موټرسایکل کې د ایښودل شویو باردي موادو په وسیله شوې ده. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولی بلکې د ده په وینا د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکام کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته وکړې. د اپوزیشن تر جلسه وروسته د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی اسلام آباد ته تللی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار محید یوسف سره لیدکات کړی دی. افغان او پاکستاني چارواکو وایي چې د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه د پاکستان کردار و. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجبن سیمې ناګارنو کرباغ پر سر له نن څخه پر بشري بنیاد اور بند عملی سي. د خبر د اکتوبر پر 15 نه وخت د امریکا د بهرنی چارو وزارت ارمینیا او آذربایجان لخوا په شریک بیان کې سویل.
مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل. وسترزو یو بل رپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژنې ثابت کړ چې ترهګرۍ غواخوله ترهګرو شبکو سره د طالبان وړکی لا هم پر خپل ځای دي. د خبرې د اتوار پورې د افغانستان د جمهوری ریاست په وخت خبر پاڼه کې خبرې شوې. د دې هیواد د ملي امنیت ریاست په وخت کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې مهم مشر ابو محسن المصري وژل دي. سفیولہ ستانگزے معلومات لري.
د هند نیموچ لپاره د القاعده شبکې مرستيال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن وو وژل شوې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو لمخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف او په مصر کې زیږیدلی وو. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست شنبه په یو اعلامیه کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غنی په حواله جمهوري ریاست یک شنبه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنگ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ابو محسن المصري د وژل کېدو په اړه پوره معلومات نه لري، خو یوازې تاییدوي چې د اندړ ولسوالۍ په دریو سیمو کې پوځي عملیات شوي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده په دې اړه وویل:
د تیرې پنځشنبې او جمعې په ورځو کې افغان هوایي ځواک کونو خاص کې تاسو عملیات درلودل د اندړو لسوالۍ د کونسه په جنو نورو سیمو کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي وو. دا خبره چې د اوس د محسن المصري په نام باندې القاعده شبکې مهم غړی یا دې مثلا په افغانستان کې چې د ډرون الوتکې یا د نورو شنو مسؤول وو، په دې باندې تر اوسه پورې موږ معلومات نه لرو.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کروالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبرې وکړي. د امریکا د تحقیقات فدرالي اداره اف بي اي د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست اچولی و چې د اف بي اي د ترتیب په اساس د نیولو وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. دای د امریکایي ادباو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانو د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالرؤف د نیولو حکم هم ورکړی و. په اف بی آی کې د ترهګرۍ ضد ځواک ډلې غړي تیرنس میګي د اف بی آی په ویب پاڼه د حسام عبدالرؤف یا ابو محسن المصري په تړاو په خپرو شوي معلوماتو کې داسې ویلي:
دیت سباندې دو لسیزو راهیسې له القاعده شبکې سره و. په رسنیو کې د القاعده د اجنډا او د پراخولو په تړاو فعالیت درلود.
طالبان چې رژیم یې په 2001 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او نورو ترهګرو د ساتلو په خاطر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې ړنګ شو، لا هم له دې ډلې سره په اړیکو تورن دي. امریکا له طالبانو سره تر نږدې دوو لسیزو جګړو وروسته بالاخره سږ فبروري تړون وکړ او په دې بدل کې چې له افغانستانه به ټول بهرني ځواکونه وځي، له طالبانو د څو نورو غوښتنو تر څنګ دا ژمنه واخیسته چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. که څه هم طالبان ځان د دوهې تړون ته متعهد بولي، خو امریکایي چارواکو او د امریکا د لوی متحد ناټو تړون سرمنشي یون ستولتنبرګ د جمعې په ورځ له دې ډلې غوښتي چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او د دوهې په تړون کې په خپلو ژمنو ودرېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د ننګرهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې خپل ناروغان د تشخیص او درملنې لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوسي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د ختیځ میډیکل کمپلیکس په جوړېدو سره به دوی وتوانېږي چې د هر ډول ناروغ تشخیص او درملنه په کور دننه وکړي. باز محمد عابد رپورټ لري.
د اکتوبر په 20مه نیټه چې په جلال آباد کې په زرګونه خزینه او نارینه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول، د ټیلماټیل له وجې په کې د دریو نارینه په ګډون 25 تنه خزینه او تمرکزوب له اوښتې وه چې په دې کې اکثره مېرمنې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې که په دې ولایت کې د تشخیص او درملنې مجهز روغتون وای، دوی به نه مجبوره کېدل چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي. د طارق په نوم یو تن چې نیکی ناروغ دی او پاسپورت یې د پاکستان د ویزې لپاره اسانچاري کمیټې ته سپارلی وایي:
زمون نکد او ډېر سخت نه جوړ دی، منګه دی قرنټین نه مخکې یو پرچه دوا و ته پاکستان راغوسته، خو اوس هغه هم خلاص شوی دی او ډېر سلوی غزر پاسپورټو کې دا پاسپورټ ورکړی دی او اوس حالات ډېر سخت خراب دي. نو مونږ دا وایو چې حکومت له پکار ده چې دی ویزو او دی پاسپورټونو باره کې له جدي ګامونه واخلي.
د ببرک په نوم یو بل تن وایي: د کورنۍ یو ماشومه یې په سړه مرمۍ لګېدلې او زړه ته یې کېوتې ده. د ده په خبره په ننګرهار کې ورته ډاکترانو ویلي چې د اپریشن لپاره یې پاکستان ته ورسوي، خو دا چې ماشومه او پلار یې پاسپورت نه لري نو مجبور دي چې د کوټې چمن له لارې خپل ناروغ پاکستان ته بوزي.
دا تو کالو ماشومه و چې په سړه مرمۍ لګېدلې او د پیکا په دې مټ باندې او دې مټ نه حرکت کړی او دننه د خېټې پلوتلې او ډټ پلوتلې و دا مرمۍ. دا ډاکترانو ټولو کوشش په وکړو خو ونه توانېدل چې دا وباسي، او بس سبا به د خیره سره دا ماشومه په دغې کوټه چمن باندې اغسي پاکستان ته اړو ولته به دې تداوي کوو.
سو کال وړاندې په ننګرهار کې د ختیځ میډیکل کمپلیکس په نوم د 620 روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د کمپلیکس د ودانۍ د جوړېدو چارې 80% بشپړې شوي. په راتلونکي کال کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې تر ډېره به ورسره د هغو ناروغانو تشخیص او درملنه په کور دننه ترسره شي چې اوس د درملنې لپاره پاکستان ته روان دي.
ختیځ میډیکل کمپلیکس چې په 200 جریبه مځکه کې دی او ساختماني چارې تر ډېره حده پورې د 80% نه لوړې تکمیل شوې دي. د طبي تجهیزاتو دپاره هم وزارت ته پیشنهاد شوی دی او انشاءالله امید دا دی چې د ساختماني چارو په تکمیلېدو سره به تشکیل او تجهیزات هم وشي. او چون هلته مونږ د یو معیاري لابراتوار او تشخیصي مرکز غوښتنه هم کړې ده، د هغې په فعالېدو سره به اکثریت هغه مریضان چې د ننګرهار نه پاکستان د نږدې شفخانو ته ځي، د هغوی تداوی به په ننګرهار کې ممکنه وي او ضرورت د تک به نه وي. بیا هم که څوک په خپله خوښه ځي یا میډیکل ټوریزم ته ځي، هغه به یو جدا مسله وي.
ډاکټر دورانی زیاتوي چې ختیځ میډیکل کمپلیکس به په نویو او ماډرن طبي وسایلو او مجهز لابراتوار سنبال وي او په بیلابیلو برخو کې به ورته متخصص ډاکتران په دندو وګمارل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان ځینو قبیلو د خپلو غوښتنو په لړ کې تیرې څو ورځې د بنو میرامشاه سړک تړلې وه، چې له وجې پاک افغان تجارت تړل شوی او عامو خلکو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې وې. خلکو شکایت کاوه چې انتظامیه او پولیس د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. عمر وزیر چې زمونږ خبریال دی، د شمالي وزیرستان له مرستیال کمشنر شاهد علي خان سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلي چې دوی د خلکو د مسلو د حل لپاره څه کوي.
ڈپٹی کمشنر صاحب کا لومڑے اول دار تو وای چې شمالی وزیرستان کې د 1300 ورځې په میرلی کې مختلفې چې کم قبیلې دی هغه د خپل غوښتنو په لړ کې راوتې دي، خو مین شهرای بند کړي دا پاک افغان ترانزیت ریډ چې کم دی هغه بند کړي وو. هغه کې سات کم ځای پورې ورسه دا چې هغه نه تجارت هم بند دی، ناروغان هم د ستونزو سره مخ دي، عام عوام هم په مشکلات کې دي.
روڈ نن ضلعی انتظامیہ پولیس کا مشترکہ کوششوں سرا قبائل لیدا وہ سر کی دینو اور جرگی آباد کے روڈ من کو لو کو سمرا قبائل لی بچا طرف کی کم دا روڈ بچے وہ تھا انسٹرکشن نو کڑے شو چے تا سمرا مسلی دی دے دا پار دم دا فورم میں موجود دی اگا عدالت پہ کاغا پولیس کی رپورٹ کو ول دی کہ انتظامی پر رپورٹ کو ول دی اگا نار کی دے نہ ادب اختیار کڑے شی او د دې سره سره چې کم کم نکي چې چا هم روډ بند کړی دی، چونکی انتظامیه پولیس په دې پیر دوه ورځو کې په دې نورو معاملو کې انګیج دا کسانو خلاف به مونږ باقاعده اکشن کوو. روډ چې دی نو هغه باقاعده طور پر وخت کولو شوی دی.
مختلفې قبیلې چې راوتې وې سړکونه یې بند وي، نو دا دوی غوښتنې هم دي څنګه چې د ایدک او د مچیخیلو ترمنځ د ځمکې تنازع ده، دغه رنګې د خدي او د مچیخیلو ترمنځ د بجلی ترسیل مسله ده. دغه مسله باندې په وار وار حکومت هم چې کم دی خپلې فیصلې اوراولې دي. دلته اوتمانځایو جرګې پې شوې دي، هغوی هم خپلې فیصلې اوراولې دي. آیا د دې سم مستقل حل هم راووتو؟
د ایدک او بورخیلو کومه مسله ده په هغه کې مخکې کې دي، نو فیصلې شوې دي. زمونګه چې دا جرګې په زیره دی مونږه انګیج کړی دي. نن ما په خپل ما دي په سر چې دا د کو بورا کې نو ټول سره مونږه جرګې کړی یو د درو ورځې په دې سره مونږه مزید سټینګ کو چې زړې کې مې دې فیصلې شوې دي. هغه فیصلې چې دا باغې باندې ورته عملی شکل کې دا غوړ کو چې په مستقبل کې دا مسلې چې دا مونږه مخترانه شي. کم چې دا مچې خېلو او حدی چې کومه مسله نه باغې کې دي، د دې کې چې دا په عدالت کې چې دا روان دی تر څو پورې چې دا عدالتي فیصله نه راغلي یا دلته په لوکل جرګې په ذریعه باندې دا نه حل شوي، نو د هغې پورې به دي چې کوم هغه سټېټس کو والا پوزیشن دی هغه پوزیشن چې دی نو هغه به مونږ انشور کوو مختلفو قبیلو په منځ کې د امن حافظه چې دی دا برقرار وي.
شمالی وزیرستان ولز هم دغه ګیله لري چې دلته که پولیسو نظام بحال شوی دی، خو د پولیسو مشر ډی پی او راغلی دی، خو ورسره ټیم چې د سینیئر افسران هغه د بهر نه نشته، هم اکه خصدار او لیویز ولا چې دی هغه په پولیس کې بدل شوی دی. نو دغه چې کم د پولیسو افسران دی، ایس ایچ او شو، ډی ایس پی شو، آیا ضرورت شته چې د بهر نه راشي او دلته دغه حالات چې کم دی په پوره توګه هغه کنټرول کړل شي؟
قبائلی علاقو انضمام شوی دی، داسې زمونږ نیوی او د خاصدار چې دی نو د هغو رینک ټو رینک مرجر شوی دی، د هغو انضمام شوی دی. نو په هغه ټایم دوی سره سا اگریمنٹ شو، سب 22 نکاتی اگریمنٹ دی سره شو په هغه کې چې دی نو بیسیکلی لوکل سیټ اپ دی هغه د پاره ترجیح چې دی نو د هغې اگریمنٹ شو. نو د هغې د وجې چې دی نو د بهر نه راتګ چې دی هغه په مختلفو ډسټرکو کې قبائلی ضلعو کې هغه چې دی نو هغه په هغه ټایم باندې نشتي کم دی، په نورو ځایونو کې چې دی په نورو سیکل ڈسٹرکٹ کی گی ہائی اتارٹی چینل دا فورم باندې چې په دې باندې کار کې نه شروع دی کا دلته د دیزی د سٹاف ٹریننګ دی یا دا وو د کیپیسټی بلډینګ ایشو دی یا سلیکټ ډیر چې کوم لیګل ټیم دی هغه دلته راوسته دي په اړه باندې په هایر لیول باندې د دې ایکټیویټیز کې نه دا شروع دي. امید لرو چې کوم مختلف د دې ٹریننګ پروګرام دی یا مختلف د دې کیپیسټی بلډینګ پروګرام دی هغه سره به سیستم دی نه هغه پاغه
د شمالی وزیرستان له مرستیال کمشنر شاهد علی خان سره مو د عمر وزیر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو یو فعاله د خزو لپاره یوه جدا جرګه جوړول غواړي. وفا وزیر وایي په دې ډل کې حکومتي چارواکو، مذهبي یا دینی عالمانو، د بشري حقونو له فعالانو سره خبرې کړي دي. بلخوا د بشري حقونو مبارزان وایي د خزو جرګې جوړېدا به د هغوی د بنیادي مسلو حل ته لار هواره کړي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو لپاره د کارکونکو ادارې زمونږ مشرې وفا وزیر ویلي، ښځو ته د تعلیم، رای اچونې په ګډون د بنیادي حقونو ورکولو ترڅنګ د کورنۍ تشدد د پیښو مخنیوي او د هغې د هوارولو لپاره جرګه جوړوي. نوموړي د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د سړو په جرګو کې د ښځو مسئلو ته سم پام نه کیږي، نو له دې وجې د خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو د ښځو لپاره د جرګې په جوړولو کار پیل کړی دی.
راولو غواړي او حکومت ته مونږ دا درخواست کړی دی چې دغه یو صورت کې چې دی دا راشي پیشي، نو دا یو پلیټ فارم وي، داسې پلیټ فارم چې چرته مونږ نه صرف ښځې چې کمې مسلې را روانې دي هغې برې کې خبرې کی، ښځو ته چې کم کم حقوق نه ملاو کېږي، نن سبا چې کم دا ډومیسټک وایلنس دی، د جسمانی تشدد چې مونږ ستوایي او د نورو چې کم کیسز را روان دي تاسو ټولو مخکې دي، نو هغې دپاره مونږ یو داسې پلیټ فارم جوړ کړو جوړول غواړي چې خیبر پښتونخوا کی چرته ښځې ته سم مسله راځي اور هغه فیصله تر حکومت پر یا تر غته پر مونږ انتظار نشي کول عدالت فیصله دپاره، نو داسې سیستم جوړ شي چې چرته ښځه خپل مسله پیش کی الته اور الته خپل ښځه د خپل جب خلځه ناشته وي هغه یو فیصله دی ته پلاسه ورکی، نو پاغه وي دی عزت هم خپل کلچر هم خپل جب هم نه خرابېږي.
وفا وزیر زیاته کړه چې د اکتوبر په 23مه د ښځو جرګې په جوړولو یو غونډه وکړه چې پکې د خیبر پښتونخوا د محنت او مزدورۍ وزیر شوکت یوسفزی، د جنسي زورونو ښکار ښځو د ادارې محتسبې رخشنده ناز او ځینو نورو کسانو ګډون وکړ. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
موږ ډیفرنټ ګورنمنټ ډیپارټمنټ ډیفرنټ ادارو نه خلک راوختلي، پاغې کې علماء دین وي، پاغې کې ججان وي، پاغې کې وکیلان وي، پاغې کې زموږ ژوندون چې کومه اداره ده اغې د آیډیا پیشرو خواتین جرګه سیستم پاغه باندې ټولو ډیر ښه پوزېټیو ریسپانس راکړو.
بلخو ته بشري حقوقو زنو کارکونکو د خزل لپاره د دې جرګې جوړولو د اقدام ستایل دي. خبريالانه ناهید جانگیر وای چې په کبالي ضلعو کې جرګې ته ډیر اهمیت ورکول کیږي، خو د سړو په جرګو کې خزو ته اکثره د خپل دریز ورکولو مکانه ترلاسه کیږي، نو د دوی لپاره د یوازې جرګې جوړېدو سره به د خزو مسالې راپورته شي.
په قبایلو کې د زنانو د لپاره یو جرګه سیستم جوړه یوغې کې به د زنانه اهم مسلې حل کیږي، جرګه کیږي با فیصله کیږي با، نو دا بذات خود دا ډیر لوی قدم دی، دا دونه اسانه خبره نه ده زما په خیال، او څنګه خدي داسې خدي چې ډیری زنانا د خپلې اندرونی خبرې ډیری دننه خبرې نه کوي، زنانا زنانا سره خبره په اسانه کولی شي. سوال اوس دا پیدا کیږي چې آیا زموږ قبایلو کې به دا سیستم اوچلیږي یا به دی ته هغه سي اهمیت ورکړی شي چې څنګه د نارینه وغې ته ورکړی کیږي، آیا هغه خلک به د دې خبرې اجازت ورکړي چې خپل زنانه به د زنانو په جرګه کې کښېنئ؟
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړی عاصم ملک بیا وایي چې د ښځو لپاره ځانګړې جرګه به د ښځو د پرمختګ په لړ کې ډیر کار وکړي.
وفا وزیر صاحب چې کوم دی دا د خیبر پښتونخوا د پارلیمان غړی هم ده او دین علاوه خپل یو غیر سرکاري تنظیم چې کوم دی هغه هم چلوي. زیره خبرې چې په پاکستان کې د ټیم کې چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي دوی ته د ان او سی یو ګوره لویه مسله در پیښه ده، نو په دې لړ کې داري چې دوی به چې کوم دی دغه جرګې یا دغه پرشر ګروپ چې کوم دوی پلان دی ای مطابق به دوی د ښځو داسې تنظیمونه جوړ کړي په دغه اضلاعو کې چې هغه به د یو پرشر ګروپ په تحت کار کوي، دا ګروپونه چې دوی جوړ کړي نو دغه ګروپونه کې چې کوم ممبران وي هغه ممبران چې کوم دي هغوی باقاعده یو تربیت وکړل شي، هغوی ته مثال په تور باندې چې هغوی یعنی داسې یو واچ ډاګ په تور باندې کار وکړي، حیثیت یو سوشل اکټیویسټ زده ګڼم چې دا یو ښه عمل دی او دا عمل چې کوم دی دا به مخته لارې خلاصي.
له دې وړاندې په پاکستان کې په لومړي ځل په 2013 کال کې د ښځو لپاره ځانګړې جرګه په خیبر پښتونخوا کې جوړه شوه. د جرګه د بشري حقوقو فعالې تبسم عدنان په مشرۍ جوړه شوې ده چې د خویندو جرګه نومیږي. دا جرګه هم د کورنۍ تشدد په ګډون د ښځو د نورو مسئلو د هوارولو هڅې کوي.
دا مشال ریڈیو دا
د سوات د چارباغ او خوازخیلی اوسیدونکو د کروندو د خپل ځمکو بچ کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت د دوی په ځمکو د اوبو لوی پایپ تیروي او سره شل فوټه لاره هم د سکیم لپاره جوړوي چې دا کارونه دوی ته د منلو نه دي. بلخوا د سوات ترقیاتي کارونو مشر او ایم پی اے فضل حکیم وایي دا پروژه د منګورې ښار د اوبو کمښت ستونزې حلولو لپاره ضروري ده او د سیمې ولس باید له حکومت سره مرسته وکړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات چارباغ او خوازخیل اوسیدونکو احتجاجي مظاهره ته ځای یو مشر نوید خان اورپیشال دا ویل چې د چارباغ او خوازخیل زیاتره کروندګرو سره ډېری لږې ځمکې پاتې شوې دي او دغه ځمکې د ځایي خلکو لپاره د غلې او میوو یو لویه ذریعه ده. اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د اوبو یو سکیم کې نور ځمکې دوی نه اخلي او د ځمکو مالکانو څخه تپوس پوښتنه او مشوره نه کیږي.
د دې نه مخکې په زرګونو کنال ځمکه یونیورسيټي له واغستې شو، بیا کریډټ کالج له ځمکه واغستې شو، هغه هم بزرګونو کنال د اوس پکې لا اورو چې هغه هسپتال به سیمج په جوړیږي. په ملم جبه کې یو کبنی راوستې ده، هغه روزانه لګیا ده هلته ځمکې اهلي د سمال انډسټري لپاره پال آباد کې ځمکه وي اخلي. زما عرض دا ده چې که تاسو خامخام غواړه چې د زینه موږ ملک بدر کوي، موږ په پنجاب کې ځمکه راکړې، موږ دا ټول کلی او دا ټول علاقه به لاړ شو پنجاب کې به آباد شو.
د چارباغ پخوانی ناظم سهراب خان احتجاجي مظاهرې ته وویل چې حکومت دې د اوبو پایپونه بل اړخ ته کړي یا دې د سیند په غاړه بوزي، خو د کلي مینځ او د کروندې ځمکې دې بچ کړي. که چېرې حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په احتجاج مجبوروي.
که د دې لپاره دا سوچ کړي نو ما په خیال دا زموږ د قوم سره د ټولو سره د دې علاقې سره ظلم دی، زیاتی دی. موږ دې ته هرګز تیار نه یو. مقصد زموږ صرف دغه دی چې موږ د پیپ ته د اوبو ورکولو ته په د خپل ځمکو د کټایې ته چې دا دوه کنه ځمکه ده، د هغې په منځ باندې پیپ لاړ شو او هغه 20 فوټ د هغې نه روډ لاړ شو، هغه نیمه یو طرف ته پاتې شو، دا نیمه نه د کار شوه نه هغه نیمه د کار شوه. نو دې دا دونه ظلم د دې خلکو سره دی نه کوي. د هغه ځګې نه دی اوبه بوزي په خپله مرضۍ باندې په څومره تعداد کې چې بوزي دې بوزي او دا زیات کړاو تاوان دې خلکو نور کوي.
د سوات ترقیاتي کارونو مشر او ایم پی اے فضل حکیم په دا اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د قانون او ضابطې مطابق د ګریویټي سکیم پایپونه بوزي او کوشش به کوي چې د عامو خلکو زیان کم وشي.
زمونږ منګور ښار کې نشته اوبه، نو زما به خلله منګور ستاسو په شراکت ته د ټول ملکن ډیویژن هډ کوارټر دی، بیا د سواتو هډ کوارټر دی، ستاسو منګور زمونږ منګور، نو زما ورونه دي زه به سره کښېنم او ډاکټر زمونږ ایم این ایس سره به کښېنم، ایم پی اګان صاحب سره کښېنم، نور مشرانو سره به کښېنم. دا زما لپاره قابل قدر ان شاء الله تعالی دې څه خبره نشته چې موږ نه زور کوو، نه دا کوو، موږ مینه محبت باندې او د هغو په رضا باندې ان شاء الله تعالی موږ دا کار کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې د ایشین بینک په مرسته د سوات مرکزی ښار منګورې لپاره د اوبو سکیم منظور کړی چې د پتیپور نه منګورې پورې به تر 30 کیلومتره پایپونه غځوي او پرې به 14 روپۍ لګښت راځي. په دغه پروژه اوس باقاعده کار شروع شوی او راتلونکي کلونو کې به سرته رسولی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اکتوبر 4 هر کال د پولیو یا گوزن د مخنیوي نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمنځه وړل دی. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو هیوادونو دوه هیوادونو دی چې لا هم پولیو وارس پکې شته. احمد شاه زمی په پېښور او کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې دي چې په ماشوموالي له گوزن وهلي، خو هغوی پر دې مزدورۍ سربېره په بېلابېلو څانګو کې د ولس خدمت ته ملا تړلې ده. رضی دا رپورٹ ورو
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي.
دا 2.5 افشان افریدی ده چې د 2.5 په عمر ګوزان ووهل. هغه په شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي په پاکستان کې د مازورانو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نه سوای تللی او درس ورڅخه پاتې سو. بیا وروسته د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې، نو ما ته دا احساس کېدل چې یاره زمونږ هغه ملګري چې کوم ما سره په پرایمري ایجوکیشن کې وو، ما سره یو قسم په دې یونیورسټي کې نشته، یو زه جینی یم په دې یونیورسټي کې چې وت ډیسبلټی یم. خو ټایم چې تیر شو بات کې نو دا پته ولګی چې را ما ته کار کول یو دی خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې تل موجود نه دي په به مری لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوی چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړي او هغه شزو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي بلکې هغه ته د کار او روزګار او هنر زده کول مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نوموړی وایي حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې بلکې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې مازوران ډیر ځپل شوي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
امونګه هغه ته پر خپل ویډیو سیستم ډیسټریبیوټ کړل هغه مونږ دوم نه هغه کړ چې د خلکو چې کالونه کالونه شی د خپل کور نه بهر نو راوتی نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل هغه خپل دنیا په خپل مرزي او کتل.
افشان وایي چې په ژوند کې لډیرو کړهونو او ستن سره مخامخ شوی خو هر ځلې په یو نوي هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
زمونږ په هر ورځ راماتيږي او په هر بل ورځ باندې دوباره ما به خپل نه ارادي سره برا پس لب شنه دا کار کول دي ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کی دي چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي نو هغه پوره کول د پر پلار کې ډیر سره راځي ډیر سره رکاوټونه به راځي خو هغه کاونټو ته به کې نه هغه په تلاره نه خو کې راځي د پر ډیر زیات مهنت وکړ دي.
د کوټي څلويشت کلن زیا خان هم په لار کې پرتو خندونو ته نه دښنستي. هغه د درو کلونو وو چې په ګزار ناروغي اخته سو خو د وخت په تیریدو سره نوموړي نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې وکړې بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړلې ده. زیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړي اوه دیرش کاله مخکې په ګزار داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کې بس یو شپه واده لتلوم چې واپسی راوړم د اثار بیا زما پښې لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته وم او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه دغه نه کوي راپورته کږي نه خو خیر د چا سر نه غلاسېدی بیا دا دغه اوس چې چا بل دا نظر دی چا بل دا لویه بیماري ده.
زیا خان زیاتوی بیا چې څو کلونه پر تیر سول او شونځي او بهر ته تک پیل کړ نو نورو ماشومانو به ملنډ ور باندې وهلی او د پیښې به کولې. نوموړی وای دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به تک کاوه خو د نوموړی په وینا واکر یې نه خوښېده.
شروع از ما کمره ما بنده کلا او دا واکر نسر تکشیر دی او کوشش ما کوی چیز دا واکر بغیر قدم واخما نزل دیواله سر اولیار شو ما نو دا قدم کوشش ما وکی نزل غزار شو ما نو بیا مالی ایو کوشش بلی بل وکما نو دارنگ بیا غزار شو ما بیا ما بل کوشش نو وویست وار ما دا کوشش وکی چیز غزار شو ما و پا تویستم وار بانی ما ایخ دزون اول قدم چو وقت دی از ما دا پار اغل دا وجی دیر یادگار واز دا یو خو زما اول قدم بل ما ته دا اسلام ملاو شو چې د کوشش بعد انسان ارسه کوي سي نو بیا ما به ګر ځوان کې بس دغه یو فارمولا کشي د خپل کوشش و درشي د پاره کوي.
زیازی اتوی چې ټولنه باید له مازورانو سره مثبت چلند وکړي ځکه د پوینا مازور کسانو ته ټولنه د هغه د مازوري احساس ورکوي او په کم تر سترګورته ګوري. نوموړی وای د ټولنې هم دې چلند په کتو مازور کس دا ډول د جوړ خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اختاسي. زیا خان وای پر خپل جسمانی ناروغي سربېره د ټولنې او لس خدمت ته ملاتړ لیده.
الله یو داسې فوصله راکړله چې یا مازوري چې ده هغه جسماني نه ده مازوري چې ده هغه دماغي ده او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو عجبه خوند ملاوږي چې زه هغه ته په الفاظو کې نسم بیانولی. شاید که دا د اولس خدمت په لار زما لګیا نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي هم یو ناجوړي کې مبتلا سوی دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي هم ډېر خراب سوی وم.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلی ول خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 28 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 اویا ماشومان په دې وایره سخت شوی چې 28 په بلوچستان 28 په خیبر پښتونخوا 28 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1940 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند شو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمرې معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکو سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکی ډاکټر جان سلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شید.